درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی او په دې هیلو چې تاسو به یوخه ورځ ولري. د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یاسف د چلډرن وای چې په افغانستان کې 8 میلیونو زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا مو د دې خبرونه د سر موضوع ده. نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې په مخړې د دې سات خبرونه ته تیر شپه خوست کې د ولسی جرګې د یو پخانی نومان په ګډون اته کسان وشل شوې دي. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی حمله غندلې ده او د بې سرحده خبریالانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیستې نرګس محمدي لګول شوې تورونه غندلې. شپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت د تریزوی او ولشویر ولسوالۍ اړوند د روغتیایي کلینیک په سیمه کې د ولسی جرګې پوخانی نوماند عبدالولي اخلاص او د هغه پر ملګرو نامعلومه وسلوالو برید کړی چې د عبدالولي اخلاص په ګډون د هغه اته ملګري پکې وشل شوي دي. نن د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی.
تر شپه شاوخوا نهنې بجې د خوست ولایت د علیشر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر څیرمه مخکینی د ولسي جرګې کاندید عبدالولي اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول 8 نفر شهیدان شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی.
تر اوسه د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. عبدالولي اخلاص د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د حزب اسلامي له نوماندانو څخه و. سعودي عربستان او متحده ایالاتونو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی بمی حمله غندلې. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې هیواد په رسمي خبري اژانس خبر شوی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي او ملاتړ څرګند کړی دی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال دفتر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې پر شیرشاه سوري جمعه تروریستي حمله غندي. په بیان کې راغلی چې د افغانستان خلک د ترهګرۍ څخه د خلاص ژوند مستحق دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جماعت د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان وشل شوي او تتن نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. طالبانو د حمله غندلې. لاس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې هم یو چاودنه کې د دې جماعت خطیب مولوي عیاس نیزه وشل شوی و. طالبان وایي چې د غبرګولی په درويشته منېټې د حکومت اړوند شل سرتیری لا بند خوشی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین تیر مخام په خپل ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د پوز او پولیسو 22 سرتیری د کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې لا بند خوشی کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې ویل شوی چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 10,000 بنديان خوشی کړي. افغان حکومت تر دې دمه 3,000 طالب بنديان خوشی کړي او د 2,000 د خوشی کولو شمنه ایم کړی ده. وسلوالو طالبانو بیا تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي. تمه کیږي چې د بندیانو د پروسی د بندیانو د خوشی کولو د پروسی په بشپړېدو به بین الافغانی خبرې پیل شي. په پام کې ده چې سلګونه افغان محصلان او نور افغانان د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له هند څخه په دوو نورو البتنو کې کابل ته ولېږدول شي. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت شرزافیر طاهر قادری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
دو پرواز برای فردا و پس فردا تاریخ های 14 و 15 جون.
قادری وای دو الوطنی دی چې د جون په 14 او 15 نیټو د اریانا او کامیر هوایی شرکتونو لخوا تر سره کیږي جواز مو اخیسته. لنی کمرغه جوړیر افغانان او زموږ باسلان چې زکړی پای تر رسیدي کولای شي په دی الوطنو کې خپل هیواد تستان شي. په تیر میاشت ماشکی ورسله دی چې هندي چارواکو د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره ټول الوطنی لغوه کړی او شمیر افغانان چې د سفر لپاره هند تللی و یا هلته ماسلان و وسیدل هلته بن. دا به سرحد خبری اعلان ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشری حقوقو پر فعال نرګس محمدی چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې د لګول شوي تورونه غندلی. دا به سرحد خبری اعلان ټولنې چې مرکزی په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لزنګړي رپورټر جاوید رحمان وغوښتل چې سم د سیلاس په کار شي او لبند دي د دې خبری اعلان د خلاصون لپاره لا هر ممکن لارې هڅه وکړي. دا به سرحد خبری اعلان ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا موینی وای دا میرمن محمدی عدلی تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایی تبعیض ثبوت دی. دا دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده په مارچ میاشت کې د اوترش څخه چې د اوترش لخوا تاجکستان ته سپارل شوی وو د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. شاولی زاده د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د یوې افراطي ډلې په فعالیتونو کې په ګډون او په ستر خیانت له تورنېدو وروسته درې ورځې مخکې په بند محکوم شو. د تاجکستان سترې محکمې د شاولی زاده د محاکمې په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي چې د نوموړي دوسیه پټه ده. اوترشي چارواکو 9 کلن شاولی زاده د مارچ په لومړیو کې تاجکستان ته سپارلی وو. او ناټو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړ او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ومانه. ناټو پرون د جون په 12 په یو بیان کې ویل دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې کیف له یورو اتلانتیک امنیتي ټولنې سره لیوالتیا څرګنده کړه. اوکراین ته د دې حیثیت ورکول د ناټو د هغه نه وخت یوه برخه ده چې غواړي له خپلو هغه شریکانو او متحدانو سره چې د ناټو په مشرۍ ماموریتونو او عملیاتو کې د پام وړ برخه اخلي همکاري نور هم پراخه کړي. ناټو وایي چې اوکراین د افغانستان او کاسوو د ماموریتونو په ګډون د ناټو په مشرۍ عملیاتو او همداراز د ناټو د پوځي تمرینونو لپاره خپل سرتیري استولي. په بیان کې راغلي چې نوی حیثیت اوکراین ته دا وړتیا ورکوي چې د ناټو له بېلابېلو عملیاتي تمرینی او نورو پروګرامونو څخه ګټه واخلي. خو ناټو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا موقف په ناټو کې د غړیتوب په معنا نه شي تعبیردی. اوترش، فنلینډ، ګرجستان، اردن او سویډن هم هغه هیوادونه دي چې د ناټو د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ورکړل شوی. دا خبرونه خبرنامه لاسادې رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وبوري چې د ماشومان د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وای چې په افغانستان کې لا 2 میلیون زیات ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. نن په افغانستان کې د مور ورځ منځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته په څه معنا ده چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي او لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پلار بل خزه کړی دا که شان دي تاریخ به سرنوشت وي خو به بده اولادونه په سر دي لوګي ته کې تل شم کته چې وګي پات شي راته ته کې پات شي مجبور یم خپل کار کوم ورته.
دا امور د ورځې په مناسبت د غنو افغان بیوزلو میاندو په استازیتوب الله یوی مور نسیمه سره مرکه لرو. د پکتیکا د پوهنې ریاست مسولین وای لا هم په 15 سوالیو کې انجونی له 12 ټولګیو نه دی فارغ شوی. دغلته په تیرو ټولو 13 کلونو کې یوازې 250 انجونی توانیدلې چې له 12 ټولګیو فارغ شي. ایران د ملګرو ملتونو د سربنشي غا رپورت رد کړی چې وای د سعودي عربستان د تیلو پرتاساتو او یو هوایی دګر په عملو کې کارول شوی توغندي او نور تجهیزات د ایران ساختو. په دې اړه به رپورت ولرو. د خبرونه په دوهم نمایي کې کور کلیونیس پروګرام او همدارنګه د ګوډیا چارلې یادونه وسی. دا ساده ایرانی بوده. دا ماشومان د خوندیتوب موسسه یاسف د چلډرن وای چی په افغانستان کې لا 3 میلیونه زیات ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا د موسسې وایاندې تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د کرونا وبا خپرېدو د افغان ماشومان وسنې نړیوال حالت نور هم بدتر کړی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 14 میلیونه افغانان سمدستي بشری مرستو ته اړ دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرن وای اوس مهال 8.2 میلیون افغان ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. همدې مؤسسې مخکې له دې بشری مرستو ته د اړو افغان ماشومانو شمیر 15.6 میلیون ښودلی و. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مؤسسې ویاندې مریم عطایی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغان ماشومانو وضعیت تر پخوا لا زیات کړکیچن کړی دی.
خانواده‌ای که آسیب پذیر هستند، خانواده‌ای که در دوردست های
دوای دست کورنۍ شته چې له ګواښ سره مخامخ دي، په لرې پرتو سیمو کې اوسي او په قرنطین کې خپلو ماشومانو ته ښه او کافي خواړه نشي ورکولی. دا په دې معنا ده چې دا ماشومان ځورېږي. د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسه له نړیوالې ټولنې غواړي چې سمدستي اقدام وکړي او د ماشومانو ته لږ تر لږه سم او کافي خواړه برابر کړي،
غذای درست او کافي را برای کودکا فراهم بسازد.
د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې مشر میلان دینچ هم پرون افغانستان ته د بشري مرستو او تجارتي موادو د واردولو او هغو سیمو ته چې بېوزلي خلک پکې اوسي د دې موادو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په اپریل میاشت کې ویلي وو چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د دوام له کبله کورنیو د خپلو عوایدو سرچینې له لاسه ورکړي دي، چې ورسره د خوارځواکۍ ستونزه هم د زیاتېدو په حال کې ده او دا حالات به پر ماشومانو ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازی ابوبکر کامپو شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو د ټول هیواد په کچه له 15 کلونو د ټیټ عمر لرونکو هغو ماشومانو شمیر چې په خوارځواکۍ اخته دي په 11 زیات شوی دی. د نوموړي د اټکل له مخې د دې ماشومانو شمیر اوس مهال 6,90,000 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په ټوله کې شاوخوا 14 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره محدودیتونه د 3 نورو میاشتو لپاره وغځول. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر پرون د غبرګولي په 3 نیټه شاوخوا 24,000 ته ورسېده.
پکتیکا هغه ولایت چې په تیرو کلونو کې نه یوازې نام نه ځپلې بلکې کلتوري او ځایي ستونزو هم پکې د ځینو خلکو ژوند تریخ کړی. په ځانګړې توګه نجونې په دغه ولایت کې تر ډېره له زده کړو پاتې دي. د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي لا هم په 15 ولسوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. دغلته لا هم ګڼ شمیر نجونې د کلتوري، امنیتي او د پوهنې په برخه کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د زده کړو نه بې برخې دي. احسان آرین پرې نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې تر اوسه په 13 کلونو کې له 12 ټولګیو شاوخوا 250 نجونې زده کوونکې فارغ شوې دي. د ولایتي شورا غړي افسر خان سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
التم د نمنې په شکل باندې فارغ شوې دي، ستنه حاضري ورته لوېدلې ده، درس یې نسته، لیسه یې نسته، ترک تعلیم ورته لوېدلې ده، نور فارغان دي نه لري.
نوموړی وایي مسؤولې ادارې ښوونځیو ته د نجونو د تګ په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو او خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې پاتې راغلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخوانی نوماندې هیله مشتبه ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري ستونزو، امنیت، د ښځینه ښوونکو او د نجونو ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له امله لا هم ګڼ شمېر نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړې وایي
په پکتیکا ولایت کې نجونې ښوونځی ته لاسرسی لري خو ډېر کمی دي. علت یې دا دی چې ښځینه ښوونکو او ښوونځیو د تعمیرونو نشتون له امله کلتوري چاپیریال مساعد نه دي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست رئیس مهرابالدین شفق هم مني چې کلتوري ستونزې د عامه پوهاوي نشتوالی او د ښځینه ښوونکو کمښت زده کړو ته د نجونو د نورتګ لامل شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به له 12 ټولګیو په لوړ شمېر نجونې فارغ شي.
کموالی علت معلوم ده چې عامه پوهاوی دلته مخکې کم و، کلتوري محدودیتونه او نسبي ناامني هم دلته په اکثر وسایلو سیمو کې موجود دي او ښځینه ښوونکي دلته کمبود دی. چون بنا یوازې ډېرې خوشامن ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نه لري، نو ټول ولسوالۍ کې لري.
ارګون، سروبي او خیرکوټ د پکتیکا هغه ولسوالۍ دي چې نجونې پکې له 12 ټولګیو فارغ شوې دي، خو د مرکز خرنې په ګډون په پاتې 15 نورو ولسوالیو کې تر اوسه نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغ شوي. خو د پکتیکا په ګاونډ خوست کې وضعیت داسې نه دی. هلته د نجونو 6 ښوونځي فعالیت لري چې درشتې لسی دي. ټولټل سل زره نجونې ښوونځیو ته ځي او یوازې تیر کال ترې 1,00 او 1,60 نجونې فارغې شوې دي. په خوست کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي که له یوې خوا د ولایت امنیت نسبي ښه دی، له بلې خوا نجونو ته د منظم تدریسي چاپېریال د رامنځته کولو او د ولسي شوراګانو سره د تفاهم له لارې توانېدلی چې دغه شمېر له ورځې بلې ته مخ پر ډېرېدو شي. احسان نرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیکا څخه مو په ریپورټ کې واورېدل چې دغلته په تیرو 13 کلونو کې چې یو اوږد عمر دی یوازې 250 نجونې په یو ډول له 12 ټولګیو فارغې شوې او لا هم په 15 ولسوالیو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي، له زده کړو محرومې دي او ګڼې نورې اقتصادي ستونزې لري په څه معنا ده. نسیمه همداسې یوه مور ده چې خپل شپږ کوچنیان په یوازې سر ساتي. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د ژوند پر مخ وړلو لپاره کوم کارونه کوي. نسیمه په ځواب کې وایي:
سینما پامیر کې کله نه کله ورزم بولانی خرڅوم، کله خار کې کورونو کې خدمت کوم، کله په پټو خبره اترو کوم، هغه په خار کې خرڅوم، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي هغه زه کوم، کله کوڅو کې ټیمپر خرڅوم، ماشومانو ته نه کوي ټیمپر، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي د بچیانو لپاره کوم.
ستاسو څو اولادونه دي او پلار یې ستا کنه؟
زما شپږ اولادونه دي. مال د خدای پلار بله ښځه کړې ده، دا ښه شانتې پرېښم، بې سر نوشت بې خوب بې بده اولادونه مې پسر دي، لوګې تګې ته نشم کتی چې وږي پاتې شي، راته تګې پاتې شي، مجبور یم خپله کار کوم ورته، او مور پلار مې ماسره.
د څو کلونو واس تاسو چې واده شوي واست؟
زه تقریبا 12 کالو ما خورجانې چې زه واده شوي ما، او دا واده مې دا د 6 کالو شو، خو زه په بدل باندې خورجانې واده وم، بدل باندې ورور مې بیچاره مړ شو، کونډې مې بوتله، ما باندې بله ښځه وکړه، وهل ټکول تیلې را باندې واچول، وی سوزولم، پچا پانو والم، پلورونو، پارو، پتیشو، پلرگو، پزنجیرونو، دیر سوز دیر سخت میں تیرے تھے آخر دا جان دا مس خوشحال ہے، مثلا بچی رات ردی دو روپے شکر دے اللہ لے بیٹم، دا بچی میں ساتم پتا کہ خوشحال ہے ما پلا دا غلطہ کیا کور میں پکرے نہیں ولے دے اس سو گرا سر نشتا خدای را سر دے زر طول عمر میں پی خبر کی چک شوے دے دا یو سلو کال کی گی زکابل سر آغلیم ډیر مشکل دی. د کابل زندگی جون په بیکسۍ کې، په غریبۍ کې ډیر مشکلات دي، خو یو خدای ګور چې څونه مشکل دي، خدای ګور زه ګورم چې زه څونه په سخته دا بچی لیوم.
که موږ ته یو دوه مثالونه راکړي چې څنګه مشکلات سره مخامخ شوي د باندې؟
لکه زه بعضې وخت دا وړه لور ځان سره بوزم، داسې اکثر وخت راشي سړي مې خوا کې کینې، لکه ما چې خوا کې کینې، څوک راته شماره راکړي، زنګ را ووهه، څوک پیسې در کر کوم، موږ سره لاړه شه، څوک شوی څوک شوی، خو د چا خبر به ځینې شم، خدای شپه دا ځای نه پاسېږم، بس دېته لاړ شم، پوهېږم چې تنګېږم، بیا لاړ شم کورونو کې خدمت کوم، خو ځان له یو مخنیوی کوم، ویم یا الله ته زما یو پرده زما عزت وساتي، خدای تا ته مې ځان سپارلی دی، په الله ځان سپارم، دغه 2 روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې، هغه هم کله ماړي او کله بېچارهګان وږي.
او ستا اولادونه د څو عمر دي او مکتب ته ځي؟
یو ځینې مکتب، یو لومې مکتب، یو لومې ماشاءالله پیغله ده، او نور بس واړه واړه دي، شغت نه دي.
او تر ټولو کم عمر اولاد دي د څو کلونو دي؟
تقریبا د 1.5 کال دی.
ته چې د باندې ځې کار کوې، دغه کوچنی چاته پرېږدې؟
دا مشره لور مې ده، لور مې بېچاره ساتي، کله ورته شیدې ورکوي، او کله ورته چای ورکوي، کله ورته اوبه خوږوي، بس وسته ګوري چې سم لاس کې شدي ورته غواړو کنه، بس په یو دا یو سو بل څه ورته ورکوي، کله ډوډۍ کله کاوچې.
او ستا کوچنیان هم کار کوي د باندې که په کور کې؟
نه، مشر ځینې چې کوم دی هغه په ښار کې په بازار کې شپېدنې نه دی، سپن هغه لوګیا کوي. یو لور مې ده بېچاره، هم هغه ښوونځي ته ځي، نور کور کې دی. او مشر لور مې چې ده نو هغه پاکستان کې ښوونځي ته تله، اوس دلته چې راغلی وایي زه فارسي نه شم ویلی، مشکل دی راته فارسي.
نسیمه جانې، د مور ورځ څه معنا لري ستا دپاره؟ ته آیا په دې خبره یې چې مور خپله ورځ لري ځانګړې؟
دغه د مور ورځ دی چې مور د اولادونو لپاره یو سخته تېروي، مور اولاد لپاره لوږه تنده تېروي، مور په ځان باندې یخني او ګرمي تېروي، اوړي ژمی یخني ګرمي بې خوبي هر یو شي د اولاد سره کوي، نو د اولاد بچ چې د مور نړیوالو ورځ ته وګوري. زه دغه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تورسرې بېکسه یي، تاسو سرنويشت نه بي سرپرست دي، هغه د خپل بچي انده ته فکر کوي، انده ته سوچ کوي، الله نه دی وګړي د دې خپل بچو د خپل اولادونو لپاره د آینده لپاره تانو پیغور جوړ نه کی.
نسیمه دا گنو افغانو میاندو پچیر یوا بی وزلی مورده چی چو مشمان پا یواز سر ور پغاڑ دیو پا کابل کی دا دی مشمانو دا پال لپارا سختی تنگی گالی. نن دا افغان میاندو رزده دا افغانستان کی دا مور رز منزل کی گی او پا دی هیواد کی میاندی جگلو بی وزلی او گنو نور ستنزو لگنو ستنزو سرا مخ کلی دی.
جوان
آزادی خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نو ورځ موږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوی اوریدل شي. اوس برا شو دي چې نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د نویو تهدیدونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د مذاکراتو ترنوم لاندې نړۍ ته خپل ځان په یو بڼه وړاندې کړی او بل لور ته یې له نورو سخت دریځو ډلو سره لاس یو کړی دی. د دې هیل خبرونه لیکوال په دې باور دی چې دا د طالبانو دوه مخه لوبه ښکاروي چې پر یو مهال هم جګړه کوي او هم د سولې خبرې کوي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره شوی چې وایي طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې ساتلې دي. په دې مقاله کې لولو چې حقانی شبکه د طالبانو خطرناک مټ دی چې د سولې هیڅ دلیل نه ویني او دا شبکه له داعش او لشکرې طیبه ډلې سره اړیکې لري. په مقاله کې لیکل شوی چې لشکرې طیبه پاکستان میشتو سخت دریځو رامنځته کړي او له نورو سخت دریځو سره په روزنه او لوجستیکي برخه کې ملاتړ کوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د لشکرې طیبه لږ تر لږه 800 جګړه ماران په افغانستان کې فعالیت کوي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال حقانی شبکه د طالبانو 40% برخه جوړوي او د داعش تر بیرغ لاندې شاوخوا 2200 جګړه ماران په افغانستان کې فعال دي چې لږ تر لږه 10% یې بهرني جګړه ماران دي او په سوریه او عراق کې د جګړې تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې شاوخوا 6500 پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د دې هیلته مقالې لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو په ډله کې پر سیاسي او نظامی کچه مخالفتونه سته او له همدې کبله طالبان په علني توګه نه غواړي القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي ځکه په دې کار سره د طالبانو ترمنځ پر نظامی کچه مخالفتونه نور هم زیاتېدای سي. د مقالې په پای کې لولو چې امریکا په دې اړه پرېکړه نسی کولای چې په افغانستان کې څه کول غواړي خو که په راتلونکي کې امریکا هر ډول پرېکړه وکړي له نورو ډلو سره د طالبانو ائتلاف باید له پامه ونه غورځول سي. د نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا پریکړه چې افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره استل غواړي د امریکا کورنی سیاست ته پکتو سوي ده نه د افغانستان وضعیت ته پکتو. د مقالې لیکوال لیکلي په افغانستان کې د امریکا جګړه له کلونو راهیسې د پای ته رسیدو په حال کې ده او څه نا څه پای ته رسیدلې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د دې دریځ په نتیجه کې چې ګواکې جګړه انتخاب نه بلکې یو اړتیا ده په 2009 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیات بهرني سرتیري وګمارل شول. په 2011 کال کې په افغانستان کې 100,000 نظامی پرسونل ځای پر ځای شوی وو. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو کلونه موده ځکه ونیوله چې ګاونډي پاکستان سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکول جاري ساتلي دي او په افغان حکومت کې فساد او خپلمنځي اختلافاتو دوام وکړ. د مقالې د لیکوال په باور طالبان هیڅ اړتیا نه ویني چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت برخه سي ځکه غړي فکر کوي دیموکراسي او بهرنۍ مفکوره ده. د لیکوال په باور طالبان د سولې په مذاکراتو کې ځکه ګډون کوي چې دا ورته یو ځل بیا د واک ترلاسه کولو لاره ښکاري. مقاله یو پوښتنه مطرح کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې. په ځواب کې راغلي چې نه. د لیکوال په وینا امریکا په خپل لومړي هدف کې بریالي سوی چې القاعده ډله ضعیف کړي او طالبانو ته سزا ورکړي. په مقاله کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د ډیموکراسي ټینګولو بې ضرورت مفکوره هسې هم نه بریالي کېده. د مقالې په پای کې لولو چې بریا په دې معنا ده چې نړیوالې تروریستي ډلې د هدفمنو هڅو په نتیجه کې په تدریجي توګه ماتې وخوري.
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورټ رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې د کارول شوي توغندي او نور تجهیزاتو ساخت ایران دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د امنیت شورا ته په خپل نوي رپورټ کې معلومات ورکړي. په دې رپورټ کې چې د را روانې میاشتې په پای کې برسمن خپور شي راغلي چې پر ځینو موندل شوو شواهد چې پر ځینو موندل شویو شواهدو د ایران تجارتي نښې او یا په فارسي ژبه لیکنې لیدل شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش هغه راپور رد کړی دی چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو. ګوتیرش په دې راپور کې ویلي هغه کروز توغندي چې پروسه کل د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو نړیوال هوایي ډګر په برید کې کارول شوی و د ایران ساخت و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د ایران دولتي رسنیو خپور کړ دا تورونه رد کړل او وی ویل داسې ښکاري چې دا راپور د امریکا او سعودي عربستان د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم په یو بیان کې وویل چې دا راپور متناقض دی، جدي غلطۍ لري او دقیق نه دی. په بیان کې راغلي چې ایران پر سعودي عربستان په حملو کې د کارول شویو وسلو او پرزو او همداراز د هغو وسلو په صادرولو کې چې متحد ایالات یې د ضبطولو ادعا کوي د ایران د لاس لرلو په اړه د دې راپور ارزونې په کلکه ردوي. رویټرز خبری آژانس چې دا راپور یې لیدلی د ښاغلي ګوتیرش د ارزونې په حواله وایي ځینې وسلې او ورسره تجهیزات چې امریکا د تیر کال په نومبر او د روان کال په فبروري میاشتو کې ضبط کړي وو هم په ایران کې جوړ شوي دي. دا راپور د ملګرو ملتونو په مخکینۍ ارزونه کې یو لوی بدلون ښیي ځکه د سازمان تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په دې برید کې د ایران لاس لرل نشي تاییدولی. د 2019 کال د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو مهمو تاسیساتو د کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د سعودي عربستان د تیلو د تولید کچه نیمایي ته راولویده او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې شوې. سعودي عربستان، متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې هغه مهال د دې حملې پر ایران واچوله. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړي امنیت شورا ته ویلي ځینې موندل شوي شواهد هغه نښې نښانې لري چې د یوې ایرانۍ تجارتي کمپنۍ تولیدات یې لري او یا په فارسي ژبه لیکنې پرې شوي. د سرمنشي په راپور کې راغلي چې ایران د دې تجهیزاتو په استولو سره ښایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هر روز شپږ میاشتو کې پر ایران د وسلو د لګیدلو بندیزونو او نورو هغو محدودیتونو د تطبیق په اړه امنیت شورا ته راپور ورکوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې څخه پر ځای پاتې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پرونی راپور په علني ډول نه دی خپور شوی خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د جون په 12 نیټه وویل مسکو لا هم باور لري چې پر تهران د وسلو لګول شوی بندیز باید لغو شي او په دې برخه کې پر خپل دریس کلک ولاړ دی. ستاسو لا پیغامونو
زه خپل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ما د افغانستان د خلکو څخه د ټول افغانستان د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د کورونا وایرس جدي ونیسي ځکه که چیرې د کورونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پرېږدي نه د مسلمانانو لمن دا سمتو او تعصب نه پېژني ځکه دا هر څوک نیسي. باید موږ تاسې جدي ونیسو هغه د ډاکترانو صاحبانو او د احتیامې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته په کومې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو. د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږي هر ورځ موږ تاسې د جنګ قربانیان یو او د بلې خوا که چیرې دغه وبا په موږ تاسې کې خپره شي او خپره شوې هم ده نو که چیرې هغه د احتیامې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نه کړو شاید موږ تاسې په نږدې راتلونکي وګورو چې موږ تاسې به د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحې ته باید توجه وکړو.
زمان نوم عبدالرحمن اسمیت د نورستان ولایت څخه پیغام پریږدم. زمونږ د نورستان د تحصیل کرده ځوانانو عموماً طول الساحل ده يا سنة ذي من تحت الحق نراكول كذي زمان مشاهد من حق نور خلق من ناخلي من كشيء كم حق دورات راكشة جاها من كنا نأكل كذي خهيل هذا شيء تاج ده بيعمل شيء واقع شروا كشيء زمان نورستان كي شوف دندلري ياب مكاس كي شوف جاها دخل كود مقرري ودندي بحر لي زيت ورسيه أتلا شل كلا دا غولات د منګ نورستانو ساتنه ده دلته منې پرې خچ کوم انتحاري وشي نن پرې خچ کوم حمله وشي نن پرې خچ دا دوره سقوط شي قرباني ورک شوی دي خدای ورته ساتنه اوس چې شل کار بعد ته صرف صدا عمل لاغره ده زمون هر یو ځوان کوم بس کی مقرر وی هغه لري کول کیږي هغه یو کس اوسل کیږي چې په ننګرهار او د لغمان درازي هغه چې راځي واجب د معاش پر راځي د خپل معاش اخلي کوم معاش یو هفته دوه هفته لري نور کول کی قرار نه سي قماش پر اخلي خو زمون نو لسانه چې هر بس کی مقرر وی هغه لري کول کیږي او په ځای یو بل د لغمان ننګرهار
دوستان زموږ غږ آزادې رادیو ناوړی اوس هم اته نیمې بجې شوې ور بیا په مخ کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته خوست کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه دغلته د ولسی جرګې پخوانی نوماند عبدالولي اخلاص ته او د هغه په ملګرو نامعلومه کسانو ډزې کړې چې پکې خپل د عبدالولي اخلاص په ګډون د هغه اته ملګري وژل شوی. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جومات کې پرونی حمله غندلې. پرون په کابل کې د شیرشاه سوری په جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا د جومات د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون څلور کسان پکې وژل شول او اته نور ټپیان شول. طالبان وایي پرون یې د حکومت اړوند شل سرتیري چې له دوی سره اسیران ول بند خوشي کړي دي. په پام کې ده چې سلګونه افغان محصلان او نور عام وګړي د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له هند څخه په دوو نور الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. دا به سرحده خبریالانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعالې نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې ده لګول شوي تورونه غندلي. دا دو شنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده چې په مارچ میاشت کې وترش تاجکستان ته وسپاره د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. او ناتو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړو. د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت ته د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک دریځ ومانه. دوستانو دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. تاسو زموږ سهارنۍ خبرونه اورئ. مراندی دو ونیس پروګرامونه لرو کور کلی او د ګوړیا چار تنظیم پروګرام خبريږي. خطرغه مخکې د دې خبرونه یو رسته ریپورت راخلو. په لاتین امریکا کې د کووډ 19 مثبت پیخي ل 1.5 میلیون اوخت او د دې ناروغي د مړینو د شمیر لکبل برازیل پرون له برتانیا مخکې شو. په برازیل کې وازی وړ مورز ل دې کبل 1,299 کسان مړ شول چې په یو ورځ کې د مړینې دا کچه ډیره لوړ ګڼل کی. یاسد الله لودین پرې جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړیا چار پروګرامونه مهیروي.
په لاتین امریکا کې برازیل د کورونا وایروس د واده په مرکز بدل شوی. حال دا چې د جنوبی امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووډ 19 ناروغي پیخي او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووډ 19 له کبله ډیر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 11مه په برازیل کې د کورونا وایروس 1,090 پیخي ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې وایروس داخته شو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نور هیوادونو کې هم دغه وایروس مخ په بره روان دی سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅې کیږي. په روسیا کې پرون د کووډ 19 پیخو شمیر له 15,000 واوښت او ایران کې د دغه وایروس پیخي 1,080,000 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 409 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کورونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه ویروس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مانوچین ویلی کچیرې د کورونا وایروس دویمه څپه هم پر راشي متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نوموړي ویلی کچیرې اقتصاد بند شي دا به ډېرې ویجاړۍ رامنځته کړي. د امریکا د خزانې د وزیر دغه سرګندونې داسې مهال راځي چې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا ویروس له پایله څه باندې 44 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تېرې مې میاشتې په وروستیو کې د 4 ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک بهر ووتل، له دې سره بیرته هلته د کرونا ویروس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا ویروس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر اوسه له دې کبله څه باندې 44,000 کسان مړه شوي. د لاتین امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلی چې اوسنی بحران به په دغې سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بېکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمیرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمیدو دی، پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15مه به د 20 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاص شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس په کې کنټرول وي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی وی بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو قرنټین مراتوي؟ ولې ځینی خلک د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر قرنټین نه مراتوي؟ او که په اوسنۍ حالاتو کې قرنټین مرات نشي نو کومې بدې پایلې به ولري؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او د روغتیا وزارت له یو مسول چارواکي سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدرمنه دوستانو، د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر د نړۍ په ډیرو هیوادونو او افغانستان کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. په نورو هیوادونو کې خلک دې قرنټین ته په پوره توګه پاملرنه کوي، خو په افغانستان کې بیا اکثره خلک دا موضوع بابزه ګڼي او سمه پاملرنه نه کوي، ځکه افغانستان د اقتصاد له پلوه یو بېوزله هیواد دی چې اکثره خلک یې د ورځې کار کوي او ورځنۍ چارې پرې سنبالوي. دوی په دې برخه کې دا پړه په دولت ورچوي. دوی وایي که دولت دوی ته دوی ارتیا ورته کی برابر کړي نو دوی به قرنټین مراد کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو احمد ګل وای چې دای هم غواړي چې په خپل کور کې کینی ځان او کورنۍ له دې ناروغۍ خوندي وساتي، خو د مجبوریت په اساس بیا د کور راوځي. نورې خبرې به لنومه وړي وورو.
چې دا قرنټین مرنټین کیسه کې قرآن کې بيخې يم، د غریب کار سړی يم، ملته دیاړي کم ورځم خپل دیاړي غریبي پسې، د مرز نه به مړ نه سي زما عيال او نه پامل، خو د اولوګ نه به مړ سي. دولت کومکونه کی دولت کومکونه کی هغه داسې خلکو سره کی چې واسطدار دي. قرآن داسې خلک پیژنم چې دا د ډوډۍ کار ته ورکړي چې خزن ژوند دې جوړ دا زندگی جوړ دا موږ ته څوک تر کی چار وکیل ته ورسو، وکیل دې گذر ته ورسو، خپل ملک ته ورسو، څوک په اور رقم جواب راکی، څوک په بل رقم جواب راکی. الله دې ورحمېږي. نو موږ د قرنټین په کیسه کې نه یو، بازار ته راوځو خپل د حلال نفقې لپاره. که دولت موږ سره دا ښه وکړي ولې نه کوو قرنټین؟ موږ ته د مرسته وکړي، موږ ته د کومک راکړي، موږ به په خپلو کورو کینو او قرنټین به ښه مراعت کړو.
د زابل ولایت اوسیدونکو شازیه په افغانستان کې د قرنټین نه مراعتولو لاملونه فقر، بیکاری، د خلکو کم عامه پوهاوی او د مسؤولو کسانو بې غوري ګڼي او وایي
زموږ وطن خو داسې وطن ده چې په رښتیا هم قرنټین هم یو مشکل جوړوي، په خاطر د دې چې هغه خلک دي چې په کراچۍ باندې خپل ځان ته د شپې ډوډۍ پیدا کوي، دوی د لاسي کارو په واسطه دوی خپل ژوند مخته وړي، کار نشته، روزګار نشته، مجبور مجبوره دي نو کله چې قرنټین دی دوی ته ډیره سخته تمامېږي چې دوی خپل فامیل ته څور کی او څه په څه ژوند کی هغه سره باید کومک وشي په خاطر د دې چې هغه مجبوره چې قرنټین مرات نکړي او د خپل یو مړې ډوډۍ په خاطر د کوره بهر وزي تجاران دي او وکیلان دي او لړکوري چارواکو نه مداخله ده چې د خپل غریب ملت سره مرسته وکړي ترڅو هغه خپل فامیل د دې ویروس نه وژغوري او په امان کې پاتې شي.
همداشان د کابل ولایت اوسیدونکی ګلباز وای هغه کسان چې قرنټین بابزه غنی هغه ډیر دی ویروس ته مسایت خلک دي. نو موړی دی یو دوست کیسه کوي چې د قرنټین د نمرات لوجې د یو کورنۍ په کورونا اخته شوی دی.
دا د کورونا وایروس دا جهانگیر دا رښتیا هم ډیر صدمه رسي خو باز دوستان دي زموږ چې زی پیژنم یو زموږ ګروپ ملګری دا تبلیغان سره یو سورز تبلیغ ته لاغته چې وایي چې ورور قرنټین د ځان قرنټین کا دی وایي چې نه موږ مسلمانان یو دا مرضی د کفار د پاره دا وایروس زموږ د پاره نه دا دا چا د پاره دا چې هغه د خدای نه بیزار دي اور خیر دا د ډاکټران د ملایان تلویزیونو کې رادیوګانو کې لاندې کې ځان له قرنټین کې خو زموږ خبره نه منه یو څو مدلاتې را شوه و چې معلومات مو کې ځان مرته وای ورور ولا دا وایروس بدبخت خو زونه ولا ما زو سکور کې قرنټین یم او ډاکټر ته لاړم نتیجه مثبت و ته نو بنان دا وایروس مسلمان او کافر نه پیژني دوست او دښمن نه پیژني هله مدد چې ټول دوستان قرنټین عملی کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي عبدالرؤف روفي بیا له خلکو شکایت کوي چې دوی قرنټین نه مراتوي او دا وژونکي ویروس په لوی لاس خپل کورونو ته انتقالوي. نو موړی وایي چې دا یو کورنۍ په کور کې قرنټین دي او پرته له ضرورت بهر نه وځي.
کله چې حکومتي چارواکو په افغانستان کې د قرنټین موده وغځوله یا قرنټین وضع کړه د اول تاریخ نه تر اوسه پورې زه په کور کې پاتې بیرون ته ډېر نه وځم، د خپلو خپلوانو کره نه ځم، د سړي ستړي ماشي په مهال باندې چاته لاس نه ورودوم نه ورکوم. مطلب دا چې هغه سپارښتنه چې د صحت عامه یا د روغتیا وزارت لخوا موږ ته د میډیا له لارې ابلاغ شوي هغه مکلک کې جدي په غوږ کې نیولی دي. د کور انګړ یا چاپېریال یا هغه ځایونه چې زما د کورنۍ د اعضاو زیات ورسره سر و کار وي هغه په ضد عفونی دوا وباندې په ورځ کې دوه ځلې پاشي کوم یا په دوه ځلې پې پاش کوم. له کوره چې د یوه ضرور یا اړین کار دپاره وځم لومړی خپل لاسونه په صابون باندې مینځم، وروسته ضد عفونی دوا کاروم، دستکش کاروم، ماسک اچوم، وروسته بیا بازار ته وځم.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی الفت وایي که چیرې د اوس په شان په کابل او ټول افغانستان کې قرنټین مراعت نشي دا به لرې نه وي چې د یو لوی ناورین سره به مخ شو. نوموړی په خلکو غږ کوي چې د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په منظور باید په کور کې پاتې شي.
که په افغانستان کې د قرنټین په صحیح شکل سره مرات نشي لکه متاسفانه دا اوس چې نه مرات کیږي نو زما په ان دا به ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې ستونزې به راولاړې کړي، ځکه دغه وایروس په ډېره چټکۍ سره د یو نه بل ته خپرېږي او دلته به زموږ په وطن کې موږ دودیز ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو. که د کورنۍ یو غړی په دې باندې اخته شي نو خدای مکړه د کورنۍ ټول غړي پرې اخته کیږي او بیا نو دا د هغه چا دپاره ډېر خطرناکه ده چې هغوی سنونه ولدی یا محسن دی په کور کې. نو خدای مکړه که هغوی ته دا وایروس ور انتقال شي د هغوی د ژوند خطره ډیره لوړه ده. نو زما په نظر که خلک دا قرنټین مرات نه کی دا به ډیره بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري.
دا چې ولې په کابل یا په ټول افغانستان کې خلک قرنټین نه مراتبوي، د قرنټین د مراتبولو لپاره د مسؤولو کسانو دنده څه ده، او په دې خاطر چې قرنټین مراعت شي او خلک د کورونا وایروس له شر څخه وژغورل شي څه باید وشي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د عامې روغتیا وزارت د قوانینو او پلټنې له رئیس ښاغلي ډاکټر خالد احدي څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ډېر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړ. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې خلکو خصوصا د کابل خلک قرنټین نه مراتوي، علت څه بولئ تاسو؟
یو ګورئ په ټوله نړۍ کې یوازنۍ لاره دا ده چې باید قرنطین مراعات شي، او موږ کولای شو هغه وخت کرونا ته ماتې ورکړو چې قرنطین مراعات شي. مګر متاسفانه یوازې نه په کابل کې، په هرات، موسوین او ګور راته رسیږي خبرونه، او هم په بلخ او هم په کندوز چې قرنطین نه مراعتیږي. او که قرنطین مراعت نه شي، موږ یو فاجعه کې شاید په افغانستان کې وګورو، د مړینې کچه بیخي لوړ ولاړ شي، او خلک لا زیاته په دې په دغه ناروغي اخته شي.
ډاکټر صاحب، د قرنطین د مراعاتولو په خاطر د عامې روغتیا وزارت او مسؤولو کسانو خپل دندې سمې سرته رسولې دي، اما پوهای سم خلکو ته رسولې ده که نه تر اوسه پورې؟
اوله د خپل د وزارت ساتنې دغه مسؤلیت دغه چې باید اما پوهانه پوهانه وکړي چې دا کار کړی دی. تاسو وینئ چې د رسنیو د لارې څخه، خپله د اجتماعي رسنیو د لارې څخه، بلبورډونه او هم دا کار موږ کړی دی. مګر دویمه خبره دا ده چې خلک باید همکاري وکړي، او درېیمه خبره دا ده چې باید خپله د پولیس او نور د داخلي وزارت دوی کلک قرنطین باید سخت ونیسي او مراعات کړي، چې متاسفانه په دغه هم موږ وینو چې پولیس هم ډېر جدي نه نیسي او خلک هم قرنطین نه مراعاتوي.
ډاکټر صاحب، که دغه لړۍ همداسې روانه وي او دغه ویروس ورځ تر بلې انتشار وکړي او خلک هم قرنطین مراعات نه کړي، نو پایلې به څه وي؟
تر اوسه په افغانستان کې موږ د خپل د اوج ته د ویروس اوج ته نه یو رسېدلی. تاسو وینئ چې مثلا ایتالیا تر هغه چې اوج ته ورسېدله، بیا هم قرنطین تقریبا دوه هفته بعد اوج څخه هم دوی مرتول، او انګلستان کې تاسو حتمي خبر یاست چې دوام و بیا قرنطین غځېدلی دی چې دوی غواړي قرنطین وکړي. او که موږ په افغانستان کې د قرنطین مراعات نه کوو، چې ولې چې یوازینۍ لاره دغه ده چې باید قرنطین مراعات، موږ شاید لسها زره کسان ولرو په افغانستان کې خپله دا کرونا ویروس کې اخته شي، او شاید زرها کسان ولرو چې کرونا له ویروس له کبله مړ شي.
ډاکټر صاحب، د خلکو همکاري څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
سل په سل د خلکو همکاري په کار دی، د دې خاطر چې خلک خپل دوی شاید دوی ووایي چې موږ د اقتصادي ستونزې له امله نه شي کولای چې قرنطین مراعات کړو. او که تاسو وګورئ که اقتصادي ستونزې سره کوربان سره یو ځای شي، بیا وضعیت لا خرابېږي. که د خلکو همکاري نه وي، که خلک د دولت سره، د حکومت سره، د ساتنې وزارت سره همکاري ونه کړي، هغه مجبور کېږي چې هر کور کې شاید یو ناروغ ولرو.
عامې روغتیا وزارت پیغام به خلکو ته او مسؤولو کسانو ته چې په دې برخه کې مسؤلیت لري، پیغام به مو څه وي؟
زموږ پیغام یا پیغام دغه دی، هم خلکو ته دغه دی او هم کورنیو چارو وزارت ته دغه دی چې که قرنطین مراعات نشي، پایلې به بیخي خراب وي چې هغه بیا د کنټرول وړ به نه وي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
رنو اوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
اګو اوریدونکو سلام، خدای مو دې کورونا له ناروغي وساته. زکه چې دلته نه تداویشته او نه تشخیص. هغه یو دوه ماشينونه چې چا په خیرات کې ورکړي، په هغو زور اور چارواکي د خپل کورنۍ او خپلوانو معنی کوي. کورونا عادي خلکو ته مرګ دی او چارواکو ته لنګ غوا. د مرستو ډالر یې ټول اخوا دا خوا کړل. د خبرونه په پایل کې مو د هغه بهر میشتي له سوغاتونو خبره وچه دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي.
و
و سره تو خود دست بیغمه ناسی لکه چه هیچ خبره نوی
نو چه وکمه؟ یو افغانی نشته را سره زن خو نشم پلور را لک
ورشا لچانه پور که دی دو روزو خبر ده بیر تا بیور که
لچای پور کم بیا دیر مصرف تا چه جد دی او خجی سشه چه پا کور که ستا ماغه ور تا پاخه که
او ورته پاخه بیکړم لاس کال وروسته مې ورو له امریکا راغلی دی بیا به یوه میلمسه هم نه ورته کوم هغه سوغاتو ته خو به بیا ښه خوشحاله یې
ته راکه دا څادر مې لاړ بسم نو چا دروازه به ور وټکوم
همدغه نن یې را پیدا کړ چې سبا ته یې را میلمه کړم
پیدا به یې کړم خو که اوس پیدا شي
ته روپۍ را پیدا کړه زه به د ګلمینې دی کره واشم او یو څو ډوله کباب ترنه زده کړم
اوس یې زده کوې ولې تر اوسه دې څه کول
تر اوسه څوک له خارجه راغلی وو چه کبابونه می ورطا پخ کری وی؟
چه زده دی ندی نو چه شو بدی ورطا پخول؟
ستا دیر زده دی زما دی پلال تا سره نده پواسکی
ما دی نکل تا سره پواسکی نشت وز کباب پخول زده که سنگه سول کبابونه ما بابونه
او دری دولا کباب می پخ کری قابلی چلا و منتو او نور شیان می پخ کری خدای دیو که چه ورطا کم را نشو
نو نو کم با والی رازی ورطا څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي 15,000 افغانۍ دې قرضداره کړم لا به کمم ورته راځي
زما مړ کېږه اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلي چې دوه میاشتې به پلونه پرې خوري هغه د کور مې راغی ونجلۍ ته هغه بالښت هلته کېده راځه وروره دلته یم
ښه دا دې سمومه یې
خورې د دېږ نه خو دې ښه بویونه پورته کېږي لکه چې ښه شیان دې پخ کړي
ډېر ډېر زوی مړي دې زوی خو د ماغونه داسې حساب دي
ستا لایقت نه لري
ماما ستړی مشي
خیر ویسي خو زه خیر ویسي
وروره ستړی مشي ته دې دا سر را ښکته که چې ښکلی کړم
نه نه خورې د ښکلولو نه معذرت غواړم او په دغه ښکلولو سره له یو نه بل ته ناروغي انتقالیږي
ستړی مشي په خیر راغلی
خیر ویسي خیر ویسي مننه مننه
وروره راځه دغلته کښېنم
ژوندی اوسي
ماما دا خلطه ما ته راکړه
نه نه خورزې دې کې مې شیان راوړي تاسې ته دا درکوم خورې
اوروره
دغه خلطه کې مې لږ څه سوغات درته راوړې دغه د جامو پوډر دي دلته به نه وي جامې ډېرې ښې پاکوي او دغه د ښیښو مینځلو مایع ده ما ویل خور مې پاکخوره ده د کور ښیښې به پرې مینځي او دغه هم دوه بوتله شامپو او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی دیتول صابون میکروب وژني او ګوره خورې دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی بیا دې مخو لاس پرې وچوه غوټۍ خورزې دغه ژاولې مې خاص تا ته راوړي دي ډېرې ښې پوکانۍ ترې جوړېږي
ډېنر زویه دې سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې 200 افغانۍ نه کېږي 15,000 افغانۍ دې قرضداره کړم بچو
زه څه خبره وم ما خو ویل امریکا راغلی حتمن مې د یو لکو یا دوو لکو سوغاتونه راوړي
څنګه پټ پټ سره غږېږئ څه شی خو به کم نه وي
د کلي هم راسره بس دي دومره ډېر دي
اوس دغه سندره واورئ
زید بڑھو رشوت دے زید بڑھو
خلق ټول پکې اوزګار دی وګی تګې خوار وزار دی وګی تګې خوار وزار دی یا بټول صاحب نظران شي یا بواړه کار پوهان شي یا بواړه کار پوهان شي یا بګرځي په ډیران کې پچکاری بوهی ځان کې پچکاری بوهی ځان کې یا بګرځي په ډیران کې پچکاری بوهی ځان کې پچکاری بوهی ځان کې پچکاری بوهی ځان کې پچکاری بوهی ځان کې پچکاری بوهی
او په پای کې دی وول سوال دی وی ورځي یادښتونه در اورو
اوس د سهار ته به یی دی لستانه په ملمسون کې راته ناز دی او ته تنام په جمعات کې دوی ټول په ول سوالې کې دا وی لري چا جنگ کړي د چا په زمکه دا ودا او د زینو د خزو په سر ماملې دی خټول خصم گیر شوی دی او لام دی عمل دلته کور ته راغلی چې خبره له هم دی زای نرمکی دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هر ورځ اندال دی آفرین پرما چې هر ورځ دومره خلکو ته چای ورکو خیر که پیسې د دوی دی په خول اورل خو هم کار غواړي اوس د سهار 9 بجې دی خلخه خوشاله لاړن زکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنا ده چې داوا به د دوی په ګټه خلاصيږي زکه چې دوی تاوان کړي او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه ولاړل دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام وو او روسه روسه خو بیا دغه شیرینه شته پکې په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار لس بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوز د ماسپخین یول از بجی دی بیرته د کور خواته روانېږم زکه په ولسوالۍ کې کوم ضروری کار نه لرم هغه ضروری لارښوونی چې وی هغه مې ټولو مسولو کسانو ته وکړي مثلا هغه چې انجلې تختولې و باید تر هغه کوټه قلفی شي چې تر څو یو لک نغدي چغ دی نیوي ورکړي هغه چې سړی په تبر وهلې او وژلې باید دوه لک هم دا اوس او دوه لک تر خلاصې دو وروسته ورکړي هغه چې خر تختولې لزره موکته او د خره باید د خره څختن ته ورکی اوس د ماسپخین دولس بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسیدم او دغه د نن ورځې کړې غریبی شمارم یو ځل خو مې زوی هم وشمیرلې خو په هغه سم باور نه لرم هغه ویل چې د نن غریبی 2 لک افغانۍ شوې ده زه دومره مخې دي د بخت تعلق کار دی کله ډېرې او کله کمې اوز د مازیګر 15 بجې دي ام دا اوس له خوب را ویښ شوم هر ورځ له 12 بجو نه تر 15 بجو پورې خوب کوم زکه دغه وا خوب اعصاب ډیر آرام کوي او بیا خو زه ډیر دماغي کارم کوم د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه ترې غواړم قانې کول اسانه کار نه دی مغزه غواړي مغزه اوز د شپې ته بجې دي زوی ته مې د سبا سار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سار راځي په خبره پوکي مثلا هغه وی چې قتل کړي باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشاله کی کنه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به نو ټول عمر خلاص نه کی څوک مو خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستون کې و صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ او سنا زرمتی او کالموک سره اړیکې نسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو داتی
کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښک کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ